دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه نوشابه آشنا د امریکا غږ آشنا رادیو د مخامنې خبرونې په پیل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټی کې اوري
ملګری ملتونه وی نړۍ کې هر او دریو خزو کې یو د جنسي تشدد قربانی ده. جمهور رئیس اشرف غنی وی د افغانستان دښمنان دي دا فکر لسره وباسي چې افغان ولس به ننواتې ته مجبور کی. او سینګیانګ ایالت کې د مسلمانانو د وضعیت په اړه د افشا شوو سندونو په باب چین عکس العمل ښودلی دی.
درنو اوریدونکو نن د سه شنبې ورځ د قوس میاشتې 15مه د 2019 کال د نومبر د میاشتې له 26 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو. د آسیا د زړه هیوادونو غونډه له یو کال ځنډ وروسته په راتلونکي دسمبر میاشت کې په ترکیه کې جوړیږي.
امسال په تاریخ 8 دسمبر مجلس وزرا را مشترکه افتتاح کړه.
جنوب کې د بشري حقوقو کمیسون وایي چې په کندهار کې هم تر 15 زیات کورنۍ بیړنۍ او ژمنۍ مرستو ته اړتیا لري.
پخوا دلته که هر څه کومکونه موسساتو کول یا به ادارې کول یعنی یو زورواکي به سل سامه وړه.
په امریکا کې یوه قاضي ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا واک نه لري چې څوک دې په کانګرس کې له غونډو نه منع کړي. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته شافیه سردار او سید سلیمان آشنا د دې سات پوره خبرونه وایي.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم. دا هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وايي د لوګر ولایت دوه تنه مدني په فعالان یې هغوی ته د متوجه ګواښونو له امله خوندي ځای ته انتقال کړي دي. ګارډین ورځپاڼه روانه میاشت د موسی محمودي او احسان الله حمیدي له قوله د لوګر ولایت په یو شمېر ښوونځیو کې د زده کوونکو د جنسي ځورونې په اړه رپورټ ورکړ. د پوهنې وزارت په دې اړه تر درې ورځنیو څېړنو وروسته دغه رپورټ غلط وباله. د افغانستان د ملي امنیت ریاست لخوا رسنوی ته په لجلسی بی ویډیو کې خپل موسی محمودي او ورسره ملګری هم خپلې څېړنې ناسمی او ناتکمله بولی.
ای تحقیق ما نادرست بود، تکمیل نبود، فاینل نبود و ما به رسانه ها مصاحبه کردیم و این یک اشتباه است. ما از مردم خود، از دولت خود و از تمام مردمایی که این رسانه ها را دیدند و حربه زده شدند و به تشویش شدند از کلشان معذرت می‌خوام.
د بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان له یادو کسانو سره د ملي امنیت عمومي ریاست د چلند په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له افغان دولت څخه د یادو کسانو د ژر تر ژره خوشې کولو غوښتنه کړې ده.
د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر چې په اوچا مشهور دی په یو تازه راپور کې ویلي چې د 2019 میلادي کال د پیل څخه تر روانې اونۍ پورې 315,000 او 800 افغانان د جګړو لامل د خپل مینو نورو سیمو ته کډه شوې دي. راپور وی د جګړو د دوام لامل اکثره د غیبی زی شوې کډوال خپل سیمو ته نه دیستانه شوې. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د امغاګۍ دغه دفتر د راپور د مخینه په 2019 میلادي کال کې شاوخوا د 1,000,000 پورې پارکت کې افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د کډوالو ستنیدونکو چارو وزارت وی چې په روان 2019 میلادي کال کې د بهرنیو هیوادونو څخه 440,000 څخه زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
ملګری ملتونه وایي چې دا وخت په نړۍ کې د هر درو شوزو څخه یوه جنسي تیری سوی. ملګرو ملتونو د یک شنبې په ورځ د نومبر په 15مه د ښځو ضد د تشدد د مخنیوي ورځ ولمانځله چې پکې د نړۍ د مختلفو ملکونو څخه میرمنو او کارپوهانو برخه واخیسته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دفتر اجرایوي مشرې د ملګرو ملتونو په دغه غونډه کې وویل
دا ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کلتور د بېوزلۍ د ریښو د له منځه وړو ده او د پراخ او تلپاتې پرمختګ دودولو باندې اخیست کوي. تاوتریخوالي د دې لامل شوي چې د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو د ګډون مخه ونیسي.
په دغه غونډه کې د بشري حقونو فعالانو وویل چې ټولنې ته پکار ده چې د هغو ښځو څخه کرکه ونه کړي چې جنسي تیری پرسوي، بلکې د هغوی سره مرسته او ملاتړ وکړي چې هغوی په ټولنه کې عادي ژوند وکړي.
جمهور رئیس اشرف غنی نن د سولې او امنیت اولنی کانفرنس ته وینا وکړله. ښاغلی غنی نن د نظامی خزینه او د سولې او امنیت په کانفرنس کې ویل چې د افغانستان دښمنان دی دا فکر له سره وباسي چې افغان ولس په ننواتې ته مجبور کی. جمهور رئیس غنی د نظامی خزو د سولې او امنیت په لومړني کانفرنس کې ویل چې افغان میرمنې د سولې او امنیت ساتونکې دي.
ما سر هر خانواده افغان صدا میکنم که امروز زن افغان پیش قدم، نگهبان قانون اساسی، حافظ امنیت و حافظ ثبات افغانستان است. سهم وسیع بگیرید و زنای افغان در قوای امنیتی و دفاعی افغانستان به هر شیوه که میشه تایید کنین، تشویق کنین و از پیشان تشکر کنین.
د جمهور رئیس غنی په وینا د سولې معنا د امنیت، ثبات، پرمختګ او ورورولۍ راتک دی. نو له همدې کبله په تلپاتې سولې تمرکز کوي او سوله ټولو افغانانو پورې اړه لري. جمهور رئیس غنی وایي چې د ښځو د پوځي شورا د جوړېدو د ابتکار هرکلی هم کوي.
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ساوري. په امریکا کې یو قاضي ویلي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا واک نه لري چې څوک دی په کانګرس کې له غونډو څخه منع کړي. د امریکا د استازو مجلس د جمهور رئیس د ازل تحقیقات پیل کړي دي او ټرمپ له یوې داسې قانوني بهیر سره مخامخ دی چې کیدای سي د متحده ایالاتو د جمهور رئیس په توګه له وظیفې څخه ګوښه کړي سي.
د پاکستان سترې محکمې د دریو نورو کلونو لپاره د پوز د لوی درستیز د کار د دوام پاړه د حکومت فیصله موقتا وزنډوله. په پام کې دا چې اوسنۍ لوی درستیز قمر جاوید باجوه د روانې اونۍ په پای کې تقاعد وکړي، خو صدر اعظم عمران خان حکم کړی چې باجوه د خپل کار ته دوام ورکړي. محکمه به د چهارشنبې په ورځ یعنې سبا دغه قضیه بیا وڅیړي او څرګنده به کړي چې آیا د حکومت فیصله د قانون سره برابره ده که نه. د صدر اعظم عمران خان همکاران امنیتي ستونزې او د کشمیر پر سر له هند سره روانو لانجو ته په کتو د جنرال باجوه د کار په دوام ټینګار کوي.
د پاکستان حکومت د پخوانی پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف ضد د غداری د قضیې د پریکړې د درولو لپاره د اسلام آباد محکمې ته عریضه کړې ده. حکومت وایي تر څو مشرف د قضیې د جریان د اوریدلو لپاره په خپله محکمې ته حاضر نسي تر هغه پورې دې محاکمه وځنډول سي. د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو د ډلې پخوانی مشر اکرام چودری امریکا ژغ ته وویل چې حکومت غواړي مشرف له سزا څخه وساتي. هغه حکومت تورن کړ چې قانون په ټولو یو ډول نه تطبیقوي.
د هانګ کانګ اجرایي رئیس کاری لام نن وویل چې د ولسوالیو یا محلي شوراګانو د ټاکنو پایلو ممکن دا څرګنده کړي اوسي چې د غې د ادارې د کار او د ډیموکراسۍ پلو معترضینو په وړاندې د چلند په اړه خلک خوښ نه دي. د دې خبر نور جزئیات د غورځنګ نه واوري.
پټاکنو کې د اپوزیسیون کاندیدانو د ولسوالیو د شوراګانو 90% څوکۍ ګټلې دي. اوس له 300 شوراګانو څخه 11 شوراګانې د ډیموکراسۍ پلوو نوماندانو په واک دي. میرمن لام ویلی دي چې خلکو د رایو په ذریعه په حکومتوالۍ کې د نواقصو په اړه خپل دریځ څرګند کړی دی. هغه وایي
راتلونکي ګام حقیقا دا دی چې خلک په خبرو کې دخیل کړو او موږ له ولسونو سره خبرې اترې پیل کړې دي. له بده مرغه په بې ثباته چاپېریال او ګډوډ وضعیت کې د خلکو د یو ډول شمولیت په اړه زیات څه نشم کولی. هیله لرم چې اوس وضعیت ماته دا اجازه راکړي.
هغې یو ځل بیا د تاوتریخوالي او مظاهرو د سملاسي ختمېدو غوښتنه وکړه. په هانګ کانګ کې دا وروستي انتخابات به د هیواد په سیاسي جوړښت کې کوم څرګند تغییر رانه ولي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
خبرونه ته دوام ورکوو. د سینګیانګ په ایالت کې د مسلمانانو د وضعیت په اړه د افشا سوو سندونو په باب د چین حکومت ویلي چې یو شمیر خاص رسنۍ دغو موضوعګانو ته لمن وهي. د تحقیقاتي ژورنالیستانو نړیوالې ټولنې د یک شنبې په ورځ ځینې محرم سندونه خپاره کړل چې له مخې د چین حکومت په سینګیانګ کې د ایغور قوم او نور مسلمانان ځپي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان د دوشنبې په ورځ بیجینګ کې خبریالانو ته وویل چې د سینګیانګ وضعیت د چین یوه داخلي مسله ده. چارواکي وایي چې په دغه ایالت کې د ثبات او امنیت لپاره پر مسلمانانو محدودیتونه لګول سوي دي.
په البانیا کې نن د یوې سختې زلزلې له امله لږ تر لږه 8 تنه مړه شوي دي او 300 کسان زخمیان دي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې د زلزلې شدت 6.4 درجې ښودلی دی. د البانیا جمهور رئیس د تومین په ښار کې چې زلزلې سخت ځپلی دی وضعیت ډیر خواشینوونکی بللی. د عامې روغتیا وزیر ویلي دي چې په دوو ښارونو کې د 300 زخمیانو درملنه شوې ده. زلزلې ګڼ مالی زیانونه هم اړولی دي. او یو وروسته خبر البته تفریح خبر لرو. د نړۍ د سینما نامتو لوبغاړي د دوشنبه په ورځ د ایمی اوارد یا ایمی جایزې په نړیوال سینمایي جشن کې د برخې اخیستلو لپاره په نیویارک ښار کې راغونډ شوي وو. د جایزو د ګټلو لپاره 29 هیوادونو څخه 44 کسان نومول شوي وو. اکثریت نوماندان یا کاندیدان د برازیل او برېټانیا د هیوادونو دي. په برېټانیا کې جوړ شوی د ماک مافیا په نوم باندې سیریال د غوره ډرامې جایزه وګټله او د سی این این شبکې خبریالی کریستنا مانپور ته د غوره ټلویزیونی مرکو جایزه ورکړل شوه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی داعش ډله د شلټونو بمونو په گزارونو ماته نشوه، خو د ننګرهار ولایت د قومونو په اتفاق دا ډله د ماته سره مخ شوه. د افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د منع کمپاین پیل شوی. دا چې په دې کمپاین کې به کم پروګرامونه په کومو طریقو تطبیقیږي، په دې اکله درته رپورټ لرو. دا او مخکنی رپورټ لږ وروسته اوري، خو په راتلونکي دسمبر کې په ترکیه کې د جوړیدونکو غونډې په اړه رپورټ لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د استانبول پروسې یا د آسیا د زړه هیوادونو غونډه له یو کال ځن وروسته په راتلونکي دسمبر میاشت کې په ترکیه کې جوړیږي. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس د افغانستان جمهور رئیس به په دې غونډه کې د ګډون او وینا سربیره له خپل ترکی سیال سره هم وګوري. په موقع په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د استانبول پروسې یا د آسیا د زړه هیوادونو غونډه د راتلونکي دسمبر میاشتې په 8مه او 9مه په ترکیه کې جوړیږي. د استانبول پروسې غونډه چې په سیمه کې د امنیت او ثبات او د اقتصادي همکارۍ لپاره هر کال د 15 آسیایي هیوادونو په ګډون جوړیږي، تیر کال د یو لړ ستونزو له امله وځنډول شوه. د ښاغلي هیواد پر وینا ټاکل شوی چې د افغانستان جمهور رئیس په دې غونډه کې د وینا سربیره د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره هم وویني.
امسال په تاریخ 8 دسمبر
سه کال بعد د دسمبر په 8مه د غړو هیوادونو د جیکپوړو چارواکو په ګډون او د دسمبر په 9مه د وزیرانو په کچه د استانبول پروسې د آسیا زړه هیوادونو غونډه جوړه شي او ټاکل شوی چې جمهور رئیس هم د دسمبر په 9مه په دې غونډه کې وینا وکړي، له خپل ترکی سیال سره وویني او د وزیرانو غونډه په ګډه پرانیزي. د نړیوالو اړیکو کارپو مشتاق رحیم د آسیا د زړه هیوادونو غونډه د افغانستان لپاره مهمه ګڼي او وایي چې د دې پروسې غړي هیوادونه په ځانګړي ډول چین او د روسیې په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونه د اقتصادي همکاریو د پراختیا لپاره په سیمه کې د امنیت او ثبات غوښتونکي دي. ښاغلی رحیم امریکا غږ ته وویل چې افغان حکومت باید په دې غونډه کې په افغانستان کې د خپلو ستراتیژیکو لویدیځو ملګرو د حضور په اړه چې د افغانستان له خاورې به هیچا ته زیان نه رسوي د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکړي او د دغو هیوادونو ترمنځ د ګټو د تضاد ذهنیت له منځه یوسي.
زه فکر کوم که په دې ټکي باندې چې د تروریزم ضد مبارزه او په افغانستان کې ثبات د نورو هیوادونو چې روسیا طبعا ایران تر یو بریده پورې چین دپاره داسې تبارز ورکړل شي چې افغانستان ثبات او سوله د دوی هغه کوم اقتصادي ګټې چې په سیمه کې دي هغوی ته ګټورې دي او دا د ټول دپاره مشترکه د وصل نقطه ده. دی باندې ډیر تمرکز شاید وشي او باید هم قرباني وشي.
دغه راز افغان ډیپلومات سلطان احمد بهین له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې اوس د چین او روسیې په ګډون د سیمې د هیوادونو په کچه په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګولو لپاره اجماع رامنځته شوې ده. ښاغلی بهین زیاته کړه چې د آسیا زړه هیوادونو غونډه کې به ډیر تمرکز په افغانستان کې د سولې او امنیت په ټینګولو وشي. کله چې وایو د استانبول پروسه د افغانستان لپاره ده او کله چې وایو افغانستان سیمې ته سور کولای شي او سیمه د افغانستان لپاره څه کولای شي، دا په خپله یو مهمه مسله ده. د افغانستان لپاره اوس تر ټولو عمده مسله د سولې پروسه ده، د امنیت مسله ده. د دغه کانفرنس غړي هیوادونه او ملاتړي هیوادونه په ټوله کې له افغانستان څخه او د افغانستان د سولې او بیارغونې له بهیر څخه ملاتړ خي. د استانبول پروسه د 2011 کال په نومبر میاشت کې د ترکیه په نوښت او د افغانستان په رهبرۍ جوړه شوه چې هدف یې د آسیا د زړه هیوادونو په کچه په سیمه کې د امنیت او ثبات دراوستلو او د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره د همکارۍ او رامنځته کول دي. په دې پروسه کې د افغانستان او ترکیه په ګډون آذربایجان، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، روسیا، سعودی عربستان، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان، متحده عربی امارات او ازبکستان شامل دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
زمنګ د واشنگتن د سټډیو ناوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی داعش ډله د شلتون بمونو په گزارونو ماته نشو، خو د ننګرهار ولایت د قومونو په اتفاق د ډله د مات سره مخ شو. د چارو یو شمیر پوځي کارپوهان وی داعش لا هم په ننګرهار او کونړ کې فعال حضور لري. په دې اړه پام وکړئ، له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د سه شمې په ورځ په کابل کې د افغان امنیتي ځواکونو د خزینه کارکونکو د کانفرنس وروسته غونې ته په وینا کې په افغانستان کې په روانه جګړه کې د افغان امنیتي او دیپای ځواکونو په ورتیا او پیاوړتیا خبرې وکړې. ویل چې د تیرې یک شمې په ورځ د امریکا د سنا او کانګرس د یو ګډ پلاوي سره په کتنه کې هغوی هم د دغو ځواکونو ورتیا او د پرمختګ ساینه کړې ده.
وعرف اولشانی بود کې سرعت تحول در قوای امنیتی او دفاعی افغانستان بی سابقه است، موجب اعتبار تمام دنیاست و موجب حمایت تمام دنیاست.
جمهور رئیس غنی په خپل سرګندونو کې د ننګرهار په ولایت کې د اسلامي دولت داعش د وسلوالو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو ته هم اشاره وکړه. ویل چې په دغه ولایت کې داعش د ماتې سره مخ شوی.
هغه کار چې شلتنه بمونو ونه کړل، تاسې په ولسي قوت، په اراده باندې او په همغږي باندې داعش انشاءالله ننګرهار کې ختم سوای، ټول افغانستان کې به فاتحه ټوله نیسو او دوی به ګورته سپار.
جمهور رئیس غنی په سرګنده دا ونویل چې د شلو ټنو بمونو څخه یې مطلب څه دی، خو په 2018 میلادي کال کې د اپریل په 13 د امریکا پوځ د ننګرهار د اچین په ولسوالۍ کې د داعش پر مرکزونو باندې یو سر بم چې ورته یې د بمونو مور ویله اچولی و. د دغه بم څخه داعش وسلوالو ته د رسېدلي زیان په اړه دقیق معلومات نه دي خپاره شوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طالبانو باندې غږ وکړ چې که د تاوتریخوالي څخه لاس وانخلي نو د خلکو له غبرګون سره به مخ شي.
طالب دې فکر وکړي په تاوتریخوالی باندې دا ولس، دا قهرمان ولس تسلیموی سي، یوازې ولس دې ته هڅوي چې تاسو سره مامغه چلند وکړي چې داعش سره نو فکر وکړئ ضعیف دولت سره، ضعیف ولس سره مخامخ نه یې. یو قوي دولت سره با اراده او قوي اردو و امنیتي قواو سره او یو ولس سره چې ملي اراده لري او ښېګڼه غواړي، اوسایي غواړي، پرمختګ وړ.
جمهور رئیس غنی ویل چې سوله د هر افغان غوښتنه ده، خو هغه ویل چې داسې سوله چې افغانستان ته ثبات او هوساینه راوړي او تلپاتې اوسي.
اما ضرورت دې ده چې دې لپاره چې دا تلپایې سوله راسي، امنیتي او دفاعي قوه خپل اساسي رول لا تکړه کړي. ډېر پرمختګ هم کړی، لا نور به پرمختګ راسي. باید د افغانستان دښمنان دا فکر له سر نه وباسي چې د افغانستان ولس نه نواد ته مجبور کوی سي. افغان ولس غیږه یې ډېره پراخه ده، هر افغان ته ځای لري، اما یو بل باید ومنو، اصول باید ومنو، په قواعدو باندې باید مخکې لاړ سو او انشاءالله تعالی دا راتلونکی ده. او دې برخې کې اما پیغام د افغانان، د افغان ښځو ته او خاصتا د امنیتي او دفاعي قوا اتلانو ته دا ده چې تاسو په حقوقو باندې، تاسو په پرمختګو باندې معامله ممکنه نه ده.
جمهور رئیس غنی د اسلامي دولت داعش د وسلوالو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د ننګرهار دولتي چارواکو د معلوماتو له مخې په تیرو درې اونیو کې له 600 څخه زیات وسلوال او د هغوی د کورنۍ غړي د دغه ولایت د اچین په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو خواته اوریدلي دي. د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان وایي چې د اسلامي دولت داعش وسلوال لا هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې فعال حضور لري او دا به له وخت وړاندې وي چې وویل شي چې ګوندې دا ډله ماته شوې ده. د پوځي چارو کارپوه جنرال عبدالوهاب امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې اسلامي دولت وسلوال ځپل شوي خو لا هم په افغانستان کې حضور لري.
هغه څه چې یو کال دوه کاله مخکې داعش و، هسې داعش اوس نشته دی. بعض ځایو کې کم کم ډلې داسې لیدل کېږي لکه په کونړ، لکه په د هواد په شمالي ولایتو کې.
د ننګرهار په ولایت کې یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې د داعش وسلوال د دغه ولایت په څو ولسوالیو کې لا هم فعال دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ما منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. د افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د منع کمپاین پیل شوی دی. پرون د تاوتریخوالي د منع نړیواله ورځ وه او په راتلونکو 14 ورځو کې به د بیلابیلو پروګرامونو له طریقه د میرمنو په وړاندې د زور زیاتیو په ضد کمپاین وشي. نور جزئیات په دې اړه له وحید فیضی نه اورو.
د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي نړیوالې ورځې په ویاړ غونډه جوړه شوې ده. په افغانستان کې هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي 14 ورځنی کمپاین پیل شوې ده. ولسمشر غنی د نظامی خزینه او د سولې او امنیت په لومړني کانفرنس کې وویل چې افغان میرمنې د سولې او امنیت ساتونکې دي.
ما سره هر خانواده افغان صدا میکنم که امروز زن افغان پیش قدم، نگهبان قانون اساسی، حافظ امنیت و حافظ ثبات افغانستان است. سهم وسیع بگیرید و زنای افغان در قوای امنیتی و دفاعی افغانستان به هر شیوه که میشه تایید کنین، تشویق کنین و از پیشان تشکر کنین.
په بلجیم کې د تاوتریخوالي په نتیجه کې د وژل شو مېرمنو په یاد په سمبولیک توګه بوتون ته سور رنگ ورکړ شوی او خودل کیږي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی باید ودرول شي ځکه چې نړیواله سوله او امنیت ګواښي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی کلتور د بېوزلۍ د ریښو د له منځه وړو او د پراخ او تلپاتې پرمختګ دودولو باندې اغېز کوي. تاوتریخوالی د دې لامل شوي چې د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو د ګډون مخه ونیسي.
د فرانسې حکومت د ښځو د ساتنې لپاره نوي اقدامات اعلان کړل.
D'abord le gouvernement consacrera l'année prochaine.
راتون کې کال به حکومت د نارینه او ښځو د برابرۍ په برخه کې 1 میلیارډ یورو پانګونه وکړي. له دې جملې په یو کال کې به 380 میلیون یورو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په برخه کې ولګول شي.
انټرپول خلکو ته د دې اخلاقي مسؤلیت یادونه وکړه. کله چې د نجونو او میرمنو قاچاق او زورونه ویني نو په کار ده چې مقامات ته معلومات ورکړي.
71%
په ټوله نړۍ کې د انساني قاچاق 1% هغه ښځې او نجونې دي چې درې په څلورمه برخه په جنسي توګه زورول شوې دي. عدالت ته د فراریانو راکاګل د قانون عملي کولو په برخه کې د نړیوالې همکارۍ اساسي برخه ده.
نایجیریا هم د دوشنبه په ورځ د جنسي زورونې سرغړونکو سبتول پیل کړل. هدف د جنایت کوونکو څخه د ملاتړ کلتور پای ته رسول دي.
د دې وخت را رسیدلې چې د میرمنو ډلې، د نارینهو ډلې او د ټولنې ټولو غړو ته ټینګار وشي چې پر ښځو جنسي تیری د الهي عدالت نه دی. خدای ته یې پریښودل د حل لاره نه ده، بلکې لاره یې د عدالت
خود خزو د حقونو خوندوب لپاره ټولو لدی اقداماتو هرکلی نه کړي. په هسپانیا کې د خي ارخي واکس ګوند د خزو په وړاندې د تاوتریخوال د غندلو په حق له د ټولو ګوندونو ګډ اعلامیه لاسلیک کړي نه ده.
همدارنګه
دا سيناري نشته چې د میرمنو لخوا پرې تاوتریخوالي کیږي، دوی د میرمنو لخوا وژل کیږي او باید ساتلې وشي.
په ترکیه کې چارواکو په استانبول کې د مظاهرې مخنیولې خو وروسته ورته محدوده اجازه ورکړې ده. پولیس د مظاهره کوونکو د تیټو پارک کول لپاره اوکې بهول کې غاز کارولې دي. وحید رافیدی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. په امریکا کې یو قاضي ویلي چې ولسمشر ډونالد ترامپ دا واک نه لري چې څوک دې په کانګرس کې له غونډو نه منع کړي. د امریکا د استازو مجلس د ولسمشر د ازل تحقیقات پیل کړي دي او ترامپ له یو داسې قانوني بهیر سره مخامخ دی چې کېدای شي د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه له وظیفې نه ګوښه کړي شي. په دې اړه نور معلومات د سمیع الله جلال زیناوري.
پر ولسمشر د قانوني سرغړونې اتهام هغه عبارت دی چې د 14مې پیړۍ له نیمایي څخه تر اوسه کارول کیږي. پر ولسمشر د اتهام اواز لغت د امریکا په اساسي قانون کې شپږ ځله ذکر شوی، خو اسناد دا نه څرګندوي چې څه ډول عملي شي. د اساسي قانون لومړۍ ماده د اساسو مجلس له دریو څخه دوه برخو اساسو ته د اتهام لګولو اواز کولو توان ورکوي. مجلس تحقیقات کوي او بیا د ازل او یا حمله وظیفې څخه د ګوښه کولو لپاره داوا جوړوي چې د اوسنیو 415 شغړو اکثریت رایته ضرورت لري. د اتهام اواز البهیر په اوتومات شکل له واک څخه د لری کیدو په معنا نه دی. کله چې د استازو مجلس د ازل موارد منظور کړل، د سنا مجلس غونډه کوي، د مجلس مشري د امریکا ستره محکمه او د عدلي وزیر کوي. د سلو سناتورانو د رایلو جملې څخه درې برخو رایو ته ضرورت دی چې د هغه د محکومېدو او جمهوري ریاست له مقام څخه د لرې کولو فیصله وکړي.
لټاکنو مخکې د امریکا د جمهور رئیس لرې کول یو جدي کار دی. اساسي قانون دا کار نه غواړي او نه غواړي چې دا کار ډیر وشي. بناین شرایط سخت کړي. له دریو برخو نه دوه برخې وشپېته تنه کیږي او د هول لپاره باید د دواړو ګوندونو سناتوران رایه ورکړي.
د اساسي قانون دوی میماده شرایط او مجازات بیان کړي دي. د خیانت، بډو او یا هم نورو لوړو جرمونو او سرغړونو لامل د ازل للاري له وخت څخه د لری کیدو شرایط روښانه شوي دي. د امریکا 14 قاضیان او یو عدلي چارواکي له خپلو مقامونو نه لری شوي دي، نه تنه محکوم او له وخت څخه ګوښه شوي دي. د امریکا څلور جمهور رئیسان د استازو مجلس لخوا د ازل کېدو له تحقیقاتو سره مخ شوي. دوه ازل شوي خو هیڅ یو محکوم شوی نه دی. ریچارد نیکسن په 1940 کال کې مخکې له دې چې د ګوښه کېدو په اړه رایګیري وشي استعفا ورکړه. په هغه د دیموکرات ګوند مرکز ته د داخلېدو او د جرم د پټ ساتلو تور لګېدلی و. بل کلنټن په 1990 کال کې له دې عمله معزول شوی و چې له خپلې وې همکاري سره د جنسي روابطو په اړه د قانوني سوګند وروسته هم درواغ وویل. اوس ډونالډ ټرمپ د خپل سیاسي رقیب په اړه په تحقیقاتو کې د یوه بهرني حکومت د راګډولو له امله د دیموکراتانو لخوا د ازل له تحقیقاتو سره مخ شوی دی. د ازل د تحقیقاتو استعمایي غونډې روانې دي او احتمالا به په دې اړه رایګیري وشي او د دې تمه شته چې دا کار د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د اروزګان ولایتي چارواکي وایي چې که په دې ولایت کې داخلي بې ځایه شوو کورنیو ته ژمنې مرستې ونه رسیږي نو د ستونزو ډک ژوند به ولري. نور جزئیات پر رپورټ کې اوري.
د ژمی د سړی څپې پر رسیدلو سره ولایتي مقامات وایي چې په روزګان ولایت کې تر لس زره زیاتې داخلي بې ځایه سوي کډوالي کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه کورنۍ تر ډیره د روزګان د ناامنه ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې له تیرو دوو کالو راهیسې له خپلو مینو څخه ولایتي مرکز ترینکوټ ته کډوال سوي. د روزګان والي اسدالله سید د کډوالو چارو له وزارت څخه وغوښتل چې د ژمي د سړو ورځو له راتګ څخه مخکې مستحق کورنیو ته بیړنۍ مرستې ورسي.
پخوا دلته که هر څه کومکونه موسساتو کول یا به ادارې کول، یعنی یو زورواکي به سل سامه وړل، یو زورواکي به یو نیم سل سامه وړل.
د روزګان په مرکز ترینکوټ کې استوګنی داخلي بې ځایه سوي کورنۍ وایي چې د کډوالو په نوم مرستې تر مستحق کورنیو پورې نه دي رسیدلې. د کډوالو او بیا رسنیدونکو چارو وزارت معین ډاکټر علیمه وایي چې په روزګان کې د داخلي بې ځایه سوو کډوالو د شمیر زیاتوالی د اندېښنې وړ دی.
قدر من اوریدونکو، اوس پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د لوګر ولایت دوه تنه مدني فعالان یې هغوی ته د متوجه ګواښونو له امله خوندي ځایونو ته انتقال کړي دي. ملګري ملتونه وایي چې دا وخت په نړۍ کې د هرو درو ښځو څخه یوه په جنسي ده تیری سوی دی. ملګرو ملتونه د یکشنبې په ورځ د ښځو ضد د تشدد د مخنیوي ورځ ولمانځله چې پکې د نړۍ د مختلفو ملکونو څخه میرمنو او کارپوهانو برخه واخیسته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په یو تازه رپورټ کې ویلي چې د 2019 میلادي کال له پیل څخه تر روانې اونۍ پورې 315,000 او 800 افغانان د جګړو له امله له خپلو مینو نورو سیمو ته کډه سوي دي. جمهور رئیس اشرف غنی نن د سولې او امنیت لومړنی کانفرانس ته وینا وکړه. جمهور رئیس نن د نظامي ښځینو د سولې او امنیت په کانفرانس کې وویل د افغانستان دښمنان دې دا فکر له سره وباسي چې افغان ولس به ننواتې ته مجبور کړي. او د پاکستان سترې محکمې د درو نورو کلونو لپاره د پوځ د لوی درستیز د کار د دوام په اړه د حکومت فیصله موقتا ځنډولې ده.
درنو ویدونکو، نن ساته لومړی خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د تل په څیر په سولاندو شوبو کې د دې خپرونې اوریدل مه هیروئ. تر بیا هم خدای مل شئ.